پخین دو بچی دی قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو دی ویبلی او ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره ز رضوان مراد له تاسو سره هم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په مالدیف کې د سارک ټولنې د نن ورځې د سرمشریز پړه او د دې سرمشریز څخه د افغانستان او د سیمې په باب د توقعاتو پړه ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د ترکیې په پرونی زلزله کې له نړیدلو ودانیو څخه شل تنه ژوندي وستل شوي دي. په یونان کې د نوي حکومت د جوړولو هڅې وروسته تر هغې ناکامې شوې چې یو کوچنی ګوند په دې اړه له خبرو اترو ووت. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې جمیله ظریف یې وړاندې کوي.
په مالدیف کې نن د سارک ټولنې سرمشریزه په داسې حال کې پرانستل کیږي چې افغان چارواکي د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا لپاره دغه غونډه خورا مهمه بولي. د شینوارو د سپای او ولیشرخیلو کلیو ترمنځ د یوې دولتي ځمکې پر سر دوه کلنه جګړه پای ته رسول شوې او د دې ستونزې د هواري لپاره یوه جرګه ټاکل شوې ده. او د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه ایتلافي ځواکونو په یعقوبیو او باک ولسوالۍ کې دوه تنه ماین خښونکي نیولي دي. پوره خبرونه په مالدیف کې نن د سارک ټولنې سرمشریزه په داسې حال کې پرانستل کیږي چې افغان چارواکي د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا لپاره دغه غونډه خورا مهمه بولي. دا د سارک ټولنې ولسمه سرمشریزه ده چې د افغان ولسمشر په ګډون په مالدیف کې پرانستل کیږي. د ولسمشر کرزي یو ویان حامد علمی ازادي رادیو ته وویل چې دا غونډه لا نه ده پیل شوې خو ولسمشر له ځینو مشرانو سره کتلي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغه کانفرنس کې به په سیمه ییزه کچه د سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزو اړیکو د پیاوړي کولو په هکله خبرې وشي. د ارګ د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به په دغه ناسته کې وینا وکړي او خپل وړاندیزونه به غونډې ته وړاندې کړي. د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه ایتلافي ځواکونو په یعقوبیو او باک ولسوالۍ کې دوه تنه ماین خښونکي نیولي دي. دغه کسان په داسې حال کې د بهرنیو ځواکونو تر هوایي برید لاندې راغلل چې پر یوې لویې لارې یې ماینونه خښول. د چارواکو په وینا په حمله کې دغه کسان ټپیان شوي چې په همدې حالت کې نیول شوي دي. د خوست د امنیې قوماندانۍ د رسنیو څانګې مسؤول سمونوال زیارت ګل اژانس وایي چې په همدې شپه ایتلافي ځواکونو د یعقوبیو په ولسوالۍ کې اووه تنه ځایي اوسېدونکي له طالبانو سره د تړاو په تور ولی او لزان سره ای وړی دی. خو طالبانو تر اوسه د دې دواړو پیښو په اکلت څه نه دی ویلي. د شینوارو د سپای او ولیشرخیلو کلیو ترمنځ د یوې دولتي ځمکې پر سر دوه کلنه جګړه پای ته رسول شوې او د دې ستونزې د هواري لپاره یوه جرګه ټاکل شوې. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ته وویل چې د ولایت په سپارښتنه دغه دولتي دفتر خالي کړای شوې ده.
وروسته له هغه چې د شینوار د څو ولسوالیو په منځ کې په پرته دولتي دښته باندې تور قومونو سپای ولیشرخیلو د یوې جرګې په ټاکلو سره دښته تخلیه کړله. دوی د بیا لپاره دغې دښتې ته تر اوسه نه دي راغلي او لیکلي شکل سره یې وعده سپارلې ده چې دوی به د خپل مناظرات د خبرو اترو او د جرګې له لارې حلوي.
د یادولو وړ ده چې پر دغې دولتي ځمکې دغو دواړو قومونو دوه کله مخکې هم جګړه کوله چې بالاخره د چارواکو په کوشش آرام کړای شوی و. دا و تر دې مهاله کورني خبرونه. بهرني خبرونه عصمت سرور وړاندې کوي.
په یونان کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې وروسته له هغې ناکامې شوې چې د ایتلافي حکومت په خبرو کې شامل یو کوچنی ګوند له خبرو ووت. د یونان د ولسمشر دفتر وایي چې خبرې به نن بیا پیل شي. د نوي صدر اعظم د غوره کولو لپاره تر اوسه خبرو نتیجه نه ده ورکړې. داسې ښکاري چې د صدارت څوکۍ ته یو له کاندیدانو د اروپا د مرکزي بانک پخوانی مرستیال رئیس لوکاس پاپادیموس وي. صدر اعظم جورج پاپاندریو پرون وویل دغه مقام ائتلافي حکومت ته چې تر اوسه نه دی جوړ شوی پرېږدي او وروسته د ولسمشر لیدو ته لاړ چې د دریو ګوندونو په شمول د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره په خبرو کې منځګړتوب کوي. په داسې حال کې چې ویره ده ایټالیا به په ایرو زون کې پر یو بل هیواد چې پورونو ته اړتیا پیدا کوي بدل شي، د نړۍ په مالي بازارونو کې د ونډو بیې مخ په لوېدو دي. د چهارشنبې په ورځ د ایټالیا د حکومت د لس کلنو بانډونو یا ارزښت پاڼو د پور د سود نرخ تر 5% لوړ شو. یونان، پرتګال او آیرلند وروسته لدی چې د دوی د پور د سود نرخ 5% ته لوړ شوی، په ایرو زون کې له خپلو شریکانو د ژغورنې لپاره د پیسو د ترلاسه کولو حلیزلی کوي. خو داسې ښکاري چې د دوی اروپایي پور ورکوونکي کافي منابع ونه لري چې ایټالیا ته پور ورکړي چې د ایروزون دریم ستر اقتصاد دی. د ترکیې مرستیال صدر اعظم وایي چې د هیواد په ختیځ کې د پرونۍ زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې 40 تنه ژوندي راایستلي دي. بصیر اتالای وویل د دې زلزلې له امله چې د ترکیې وان ښار او شاوخوا سیمې لړزولې، لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه کسان د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. هغه وویل په وان ښار کې زلزلې 15 ودانۍ ویجاړې کړې. د دغو ودانیو په دریو کې خلک اوسېدل او نورې چې مخکېنۍ زلزلې زیانمنې کړې وې له خلکو تشې شوي دي. د امریکا د جیولوجیکو مطالعاتو مرکز وویل د زلزلې چې د ترکیې د وان ښار د جنوب په 14 کیلومترۍ کې سیمه ځپلې، شدت یې د ریختر په اندازه 5.5 و. څه باندې دوه اونۍ مخکې هم په وان کې زلزله شوې وه چې له امله یې تر 600 زیات خلک مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. د قزاقستان د پارلمان د ولسی جرګې غړیو له ولسمشر نور سلطان نظربایف څخه وغوښتل پارلمان منحل کړي. دا اقدام به تر وخت مخکې انتخاباتو سبب شي او لږ تر لږه یو بل ګوند ته به لاره اواره کړي چې په پارلمان کې ګډون وکړي. حاضر دمه د پارلمان ټولې چوکۍ د واکمن نورو تان ګوند تر کنټرول لاندې دي. د چین رسنیو راپور ورکړ چې نن 19 تنه معدن چان د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په یانان ایالت کې د غازو د لیکېدو یا خبرېدو له کبله مړه شول. د چین دولتي خبري اژانس شین هوا وویل دا پیشه ګوجنګ ښار ته نږدې د سیژوانګ د سکرو په کان کې وشوه. شاوخوا 100 تنه ژغورونکي، 10 تنه د اطفایې عمله او 300 طبي کارکوونکي هلې ځلې کوي چې 24 تنه نور بند پاتې شوي کارګر وشغوري. تېره میاشت د چین په مرکزي برخه کې په یوه بله پیشه کې 8 تنه وشل شوي وو. او امریکایي چارواکو په روسیې او استونیا کې میشت ووتنه په نړۍ کې له میلیونونو کمپیوټرونو څخه د معلوماتو د ټولولو لپاره د ویروسو په خپرولو تورن کړل. د نیویارک د منهټن فدرالي محکمې د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغو مشکوکو کسانو جعلي کمپنۍ جوړې کړې دي. د امریکا په شمول د نړۍ په 100 هیوادونو کې شاوخوا 4 میلیونه کمپیوټرونه په دې ویروسو ککړ شوي دي. دا بل خبرونه.
دا ماسپخین 2 بجې او 8 دقیقې دی. تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. په مالدیف کې نن د سار کې جنوبي اسیا د همکارۍ د تړون ولسمه غونډه کیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم پکې ونډه لري. په دې اړه درته وروسته حال لرکو. د سار کې د غونډې څخه د افغانستان او سیمې د روسي تحولاتو په اړه وروستي او د غراس مهم توقعات سړي. د چارو له کارپوهانو سره دا موضوع سیړو. د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو او اوري چې په فراه ولایت کې نن په دریو امنیتي پیښو کې یو ځان وژونکی او درې ماین خښونکي وشل شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي او پراخ کمپاین پیل کړي. او بل لور ته په ترکیه کې د افغانستان سفارت وی چې اروپا ته په قاچاقي ډول د افغانانو تک د دوی لپاره ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. د نورو رپورټونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د ګوډې اچار تفریحي پروګرام مه هېروئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو غټو خارونو کې په اف ام سل 0.15 چپه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په مالدیف کې د سار کې جنوبي اسیا د همکارۍ د تړون ولسمه غونډه جوړه شوې ده. افغانستان په 2015 کال کې د دې تړون غړیتوب ترلاسه کړی دی. افغان ولسمشر په دې غونډه کې ګډون کړی او ولسمشر کرزی له دې نه مخکې د غونډې په حاشیه کې له مختلفو مشرانو سره کتنه کړې ده. د هند او پاکستان ولسمشرانو او چارواکو هم په خپلو کې دغلته کتنه کړې ده. په دې اړه وروسته تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په مالدیف کې د سارک یا جنوبی اسیا د همکارۍ د تړون د غونډې تر پیلېدو مخکې د هند له صدر اعظم سره خبرې وکړې. مخکې تر دې چې منموهن سنگ له افغان ولسمشر سره وویني، د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره یو ساعت خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته د پاکستان صدر اعظم خبریالانو ته وویل د پاکستان او هند نوې خبرې به ډېرې مثبتې وي او د دواړو هیوادو په تاریخ کې به یو نوی باب ورسره پرانیستل شي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ بیا د پاکستان صدر اعظم د خیر سړی وباله او ویې ویل چې هند او پاکستان باید وخت ضایع نه کړي او د سوداګرۍ له لارې نوی فصل شروع کړي. په اتومي وسلو د دغو دوو سمبالو هیوادو ترمنځ دښمني د رویټرز اژانس په وینا داسې ښکاري چې په جنوبي اسیا کې بې ثباتي پیدا کړې ده. د همدې اژانس په وینا د اسلام آباد او نوې ډیلي خراب روابط په افغانستان کې د ناټو په مشۍ د بهرنیو هیوادو د پوځیانو د وتلو پروګرام هم له ستونزو سره مخامخ وي. ټاکل شوې ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ناټو په مشۍ بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. امریکایي چارواکو مخکې هم هند، پاکستان او افغانستان د سولې خبرو ته هڅولي وو څو په سیمه کې امنیت ټینګ شي. په مالدیف کې د سارک په غونډه کې په سیمه ییزه کچه د اقتصادي، سیاسي، کلتوري او ټولنیزو اړیکو د پیاوړي کولو په هکله خبرې کیږي. تیره اونۍ پاکستان رسمن اعلان وکړ چې هند ته به د سوداګرۍ په برخه کې د غوره هیواد امتیاز ورکړي. په دې توګه به د هند سوداګرو ته د بار چلنی لپاره لاره پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د بهرنیو اړیکو مشر آزرخش حافظي دغه امتیاز د افغانستان لپاره مهم وباله.
پاکستان امنیتي ملاحظات لري، ولې تر فشار لاندې د بینګلي فشار لاندې دا یو د منځنۍ اسیا څخه نیولې تر افغانستانه پورې ډېر شیان لري چې غواړي هندوستان ته یې صادر کړي، یا هندوستان ډېر ماشینري لري چې افغانستان ته یې صادر کړي. نو دا اوس یو حق دی چې هندوستاني مال تجارت کولی شي چې د پاکستان له لارې په مقصد د افغانستان یا په مقصد د څلورم هیواد چې یا تاجکستان یا ازبکستان یا ترکمنستان د پاکستان له لارې او د افغانستان د کرنیز له لارې لاړ شي.
په مالدیف کې د سارک د غونډې ترڅنګ د پاکستان او هند سره سمانو څرګنده کړه چې د خبرو پر راتلونکو پړاو کې به د دواړو هیوادو اړیکې نورې هم پسې ټینګ شي. البته د هند او پاکستان ترمنځ د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا په لنډ راتلونکو کې د کومې بیړنې پریکړې هیله نه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر هم د چهارشنبه په ورځ د دې روابطو په اړه وویل چې موږ دواړه ګاونډیان لا هم اوږدې لارې مخې ته لرو څو پر مخ ولاړ شو.
د احمد شیبر په ریپورت کې مورې دل چینن په مالدیف کې د سارک یا جنوبی اسیا د هیوادونو د همکاري د تړون ولسمه غونډه پیل شوې ده، او په دې غونډه کې افغان ولسمشر هم ګډون لري. ولسمشر کرزی د غلطه د غونډې په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم سره کتلي، او د هند او پاکستان مشرانو هم په خپلو خبرو کې د سیمې پر حالاتو خبرې کړي او دا خبرې ګټورې بللې دي. په داسې حال کې چې په مالدیف کې د سارک ټولنې سرمشري پرانستل شوې، په افغانستان کې چارواکي وایي چې د دې غونډې زیات تمرکز به د سیمې او په تیره بیا د هند او پاکستان ترمنځ په اقتصادي اړیکو وي. په دې غونډه کې د افغان ولسمشر سربېره د ټولو غړو هیوادونو مشران برخه لري، او تمه ده چې په خپله دوه اړخیزه ناسته کې به هم په یو بل سره خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت په دې باور ده چې د هند او پاکستان ترمنځ په دې برخه کې هر ډول پرمختګ به د سیمې په اقتصادي اړیکو مثبت اغیز ولري. خو په ورته وخت کې ځینې افغانان بیا له حکومت غواړي چې په دا ډول غونډو کې خپل اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریز مسایل په جدي توګه مطرح او د سیمې د هیوادونو همکاري جلب کړي. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومن په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې چارواکي په دې باور دي چې د هند او پاکستان ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو اړیکو کې هر ډول پرمختګ به نه یوازې په افغانستان بلکې د ټولې سیمې په اقتصادي اړیکو مثبت اخیز ولري. افغان چارواکو د خوشبینۍ په داسې حال کې څرګنده کړې چې د سارک ټولنې مشران په مالدیف کې دیره شوي او د سیمې او په تیره بیا د هند او پاکستان ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې پیل کړې دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وان وحید الله غازی خل ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان هم ځینې مسایل لري چې غونډه ته به وړاندې کړي.
سارک غونډه چې کېږي په دې کې به په اقتصادي مسایلو باندې خبرې ډېرې زیاتې وشي، او ډېر فوکس به د هندوستان او پاکستان په اقتصاد باندې کېږي، په تجارت به سره کېږي. یو چې کله هغوی یو موافقې ته سره رسېږي نو په افغانستان به هم ډېر مثبت تاثیر کوي. افغانستان هم د ولسمشر په مشرۍ باندې یو هیئت تللی دی، هلته به هم د افغانستان نمایندګي کوي او په یو لړ مسایلو به خبرې سره کوي.
افغانستان د سیمې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هند او پاکستان دواړو سره اقتصادي اړیکې لري. خو د هند او پاکستان ترمنځ ټو ستونزو ته په کتو سره کله نه کله د هم د ستونزو قرباني کېږي. افغانستان ته دا ستونزه تر ډېره د ترانزیت له پلوه متوجه ده. افغان سوداګر بیا بیا دا شکایت کوي چې پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د شته تړون سره سره لا هم دوی ته ستونزې جوړوي، خو په ټوله کې د هغه څه دي چې افغانان په دا ډول غونډو کې د پورته کولو غوښتنه کوي سو د سیمې په کچه د هواري لپاره همکاري جلب شي. افغان خبریال عارف بهارت صابر په دا اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
افغانستان لپاره دا لازمه ده چې هر کله چې په دې جلسو کې افغانستان برخه اخلي نو د خپلو اقتصادي، ترانزیتي او سیاسي حتی د دې ستونزو لپاره د جنوب ختیځو هیوادونو ډیره کلکه همکاري ځانته راجلب کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وین ښاغلی غازی خیل وایي که څه هم دا مسله به تر بحث لاندې راشي، خو دوی اوس مهال په دې برخه کې له کومې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي. د ده په وینا له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې یوازې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې وې چې اوس حل شوې دي. که څه هم په دې روسیو کې د هند او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه زیاته شوې او پاکستان هند د سوداګرۍ لپاره تر ټولو ښه هیواد ګڼلی، خو دا چې په دې سرمشریز کې د څومره پرمختګ امکان شته دا به د غونډې په پای کې څرګند شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې واوریدل چې د سارک په غونډه کې د پاکستان او هند مشرانو په خپلو کې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د دوی خبرې ګټورې وي. په دې ورسیو کې د هند او پاکستان ترمنځ خبرو اترو کې د یو څه پرمختګ رپورټونه ورکول کېږي، ځکه د دواړو هیوادونو مشران هم وایي چې په راتلونکو کې به د دوی غونډې او دغه شان خبرې اترې دوام ولري. دا چې د هند او پاکستان ترمنځ دا نږدېوالی یا په اختلافاتو کې د کموالي اصلي سبب څه دی او آیا د دې دواړو هیوادونو چې په افغانستان کې د نفوس لپاره سیالي کوي ترمنځ روغه جوړه یا یو تفاهم به د افغانستان لپاره څومره ګټوري، د همدې مسلې د څېړلو لپاره همداشي به د تلیفون په لیکه کې د افغانستان او د سیمې د چارو کارپوه احمد سیدی را سره د سیدی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دا راته ویل چې کچیرته د هند او پاکستان ترمنځ په ځینو مهمو مسئلو باندې چپاغي کې اقتصاد او امنیت دی یو ډول توافق او جوړ جاړی راځي، دا به د افغانستان د جګړې لپاره یا د افغانستان د شخړې د حل لپاره څومره مهمه ثابتېږي؟
هیڅ تردید نشته چې د پاکستان او هندستان هر څومره چې روابط نږدې وي تجارت او ناستو پاس زیاد وي هغومره د افغانستان د صلح او د امنیت په ګټې دي. د دې لپاره چې دوه مملکتونه تاریخي رقابتونه لري او خپل رقابتونه زور ازمایي په افغانستان کې کوي، بیا نه فراموش ونیسي چې په دې وختو کې پاکستان کوشش کوي چې ځان زیاد هندستان ته نږدې کړي او هندستان ځان ته جلب کړي. دلته څو ټکي نغښتي دي. داسې ده چې پاکستان د امریکایانو تر فشار لاندې دي. پاکستانیان په سیاست کې پوه خلک دي، هوښیار دي، نه غواړي چې په دوه درې جبهه کې مقابله وکړي، یو د هندستان سره مقابله وکړي، بل د امریکا سره مقابله وکړي. غواړي چې په دې شرایطو کې حد اقل د خپل سیاست نرمي وښيي په هندستان لپاره چې یوازې یو جبهه وي چې هغه امریکایان وي. اما هغه مشکلات چې هندستان او پاکستان په منځ کې دي د کشمیر په مسله کې تقریبا څلور شپېته کاله کېږي چې مخالفتونه دي، دا روابط هر څومره چې نږدې وي کېږي ژر تر ژره نه حل کېږي، اما روابط تجارتي او اقتصادي بېشکه چې ګټور دي، هم د افغانستان په ګټه دي، هم د دواړو ملکونو په ګټه دي.
بله سیدی صاحب، یوه خبره چې ځینې کارپوهان وایي هغه دا ده چې د هغوی په نظر باندې کېدای شي د دې دوه سبب وي، لکه څرنګه چې تاسو ویلې چې یا به د متحده ایالاتو لوی دوی فشارونه وي په پاکستان باندې او یا دا آیا هم امکان لري چې پاکستان به خپل ستراتیژي کې بدلون راولي چې یاره د وسلوالو ډلو په واسطه د خپل نفوذ نشي ثابتولای او د تروریزم په مسأله کې هم پې تورونه لګول کېږي، نو له هند سره نزدېکت غواړي او کېدای شي د سیمې یا د افغانستان یا د هند په وړاندې په خپل ستراتیژي باندې له سره غور وکړي. آیا کوم بدلون په ستراتیژي کې د دې راځي؟
دا حقیقت ده چې ټول ستراتیژي دائمي هم نه دی، دائم العمر هم نه دی. زما باور په دې یعنې په 50 کاله کې پاکستان د توریزم نه ګټه پورته کړې، یعنې توریزم یې تقویه کړی، حمایه کړې، بنیادګرۍ حمایه کړې، د هغه ګټه پورې یعنې اقتصادي ګټه به کړې، سیاسي ګټه به کړې، ځان استوي سلاته به رسولې، دا ګټه پورته کړې. اوس چې ګوري چې اوس چې پاکستان داسې فکر وکړي چې نور د دې خلکو د ګټه پورته کېدلو امکانات نشته، خامخا خپل سیاست به بدل کړي. اما زه داسې فکر نه کوم چې ژر تر ژره دا کار به وشي. په مرور زمان اهسته ناسته ده همکاره دسته چی پاکستان هم زن چمتو کی دندستان پو مقابل کینه ده حسنی نیت ده پاره هندستان هم حسنی نیت نظر به او خیلی امکارات استه ولی هر سمره چی پا پاکستان بانده ده امریکیان فشار وی فشار اقتصادی سیاسی وی حقوم ره پاکستانیان ده خپل ده هندستان سره ده افغانستان سره خپل اریکی دوست و منطقی ساتی
ډیر زیاته مننه کورودان احمد سیدی د افغانستان او د سیمې د چارو کارپوه چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نږدېوالي او د هغې تاثیر د افغانستان پر مسأله باندې په دې اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوریدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د هیواد د ورسیو تحولاتو او لویو پیښو په اړه خبره کړې دي. جزئیات له حمید مومن څخه اورو.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره په مالدیف کې د سار ټولنې په سرمشري او د افغان حکومت په وړاندې د یو بل اپوزیسیون د درېدو په اړه مطالب خپره کړې. افغانستان عدالت ورځپاڼې په خپل مطلب کې که څه هم د سار ټولنه د سیمې یوه مهمه اداره بلل خو لیکلې چې ډېر کله د دې ټولنې غونډې د هند او پاکستان ترمنځ د شتو اختلافاتو تر سوري لاندې راځي. ورځپاڼې دا اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې چې نن د دې ټولنې اوولسمه سرمشریزه په مالدیف کې پرانستلې کېږي چې پکې افغان ولسمشر هم ګډون کوي. ورځپاڼې لیکي چې افغانستان په سیمه کې خپل جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره هیله من دی چې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو پاملرنه ځان ته راجلب کړي. ورځپاڼې دا هم لیکلی چې د سارک ټولنه د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو سره ښې اړیکې لري او امریکا، چین، ایران او اروپایي ټولنه پکې د سارونکو په توګه ونډه لري. آوټلوک انګلیسي ژبې ورځپاڼې بیا تر ډېره په هغو مسایلو تمرکز کړی چې تمه ده د سارک په دې سرمشریزه کې د افغانستان لخوا مطرح شي. ورځپاڼې لیکلی چې افغان ولسمشر به دې غونډې ته په خپله وینا کې په سیمه کې او په تېره بیا په جنوبي اسیا کې د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د پراختیا په اړه د افغانستان نظر څرګند کړي. د سیمې په کچه د امنیتي همکاریو پراخول بله مهمه مسله ده چې د ورځپاڼې په وینا په دې غونډه کې به تر بحث لاندې ونیول شي. ورځپاڼې په جلا تحلیلي مطلب کې بیا دا هیله څرګنده کړې چې د سارک دغه کلنۍ سرمشریزه به په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې همکارۍ په پراخولو کې مهم رول ولوبوي. د ورځپاڼې هم د هند او پاکستان ترمنځ شو مسایلو ته په پام سره چې ډېر کله د سارک ټولنې غونډې تر سوري لاندې وړي سارک ته سپارښتنه کړې چې په سیمه کې نور مسایل هم شته چې باید تمرکز پرې وشي. که څه هم ورځپاڼې د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا لپاره د هند او پاکستان رول مهم بلل او دا دواړه هیوادونه د سیمې مهم هیوادونه توصیف کړي دي. د افغان حکومت په وړاندې د یو بل اپوزیسیون میدان ته راوتل بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې راخستې. افغانستان لیکلی چې دغه اپوزیسیون د ملي جبهه ائتلاف نومیږي چې پکې ځینې پخواني چارواکي او د ملي شورا د غړو سربیره جنرال دوستم او د ولسمشر پخواني لومړی مرستیال هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې له حاجي عبدالظاهر قدیر سره هم خبرې روانې دي سوله دغه ائتلاف سره یو ځای شي. د ورځپاڼې په وینا دغه ائتلاف په افغانستان کې ځینې ځانګړي اهداف تعقیبوي چې په هغو کې د چارو غیر مرکزي کول او د ریاستي نظام په پارلماني نظام بدلول هم شامل دي. ورځپاڼه لیکلی چې د دې ترڅنګ د ائتلاف غواړي چې په انتخاباتي نظام کې هم بدلون راولي او د رایو د ورکولو موجوده سیستم له منځه یوسي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدل خبرونه په دوهمه برخه کې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم لرو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي او پراخ کمپاین د سیمه ییزو مرستندویو مؤسسو په مرسته پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره دغه اقدام وروسته تر هغې کوي چې څه کم دوونه مخکې په کندهار کې د دې ادارې پر سیمه ییز دفتر د طالبانو په ځانوژونکي حمله کې د دوی درې تنه کارکوونکي ووژل شول. اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنر ویلي دي چې د کډوالو د چارو اداره دغه پراخ کمپاین د دې لپاره پیلوي څو خلکو ته وښيي چې د دې ادارې فعالیتونه یوازې او یوازې پر بشري اساساتو ولاړ دي. تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې ورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري مشر چې درې تنه کارکوونکي په افغانستان کې د طالبانو په وروستۍ ځانوژونکي حمله کې وژل شوي وایي په پام کې لري چې له سیمه ییزو مرستندویو محسوس سره یو کمپاین پیل کړي څو خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا اداره یوازې او یوازې بشري مرستې خلکو ته رسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز پر نړیوالې ټولنې او افغان حکومت هم فشار راوستی چې افغانستان ته له 5 میلیونو څخه د زیاتو ستنو شوو کډوالو لپاره د اسانتیاو په رامنځته کولو کې چې دوی وکولی شي بیرته په خپلو سیمو کې عادي ژوند پیل کړي جدي هلې ځلې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنر انټونیو ګیتریس د خپلې ادارې د فعالیتونو د کمپاین لپاره په نورو سیمه ییزو مرستندویو ادارو د اتکا په اړه دا څرګندونه افغانستان ته په سفر کې لاسوشته د پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وکړي. نوموړی پرون کابل ته له رسنیدو سره سم کندهار ته لاړ، چیرې چې د اکتوبر په 1 د دې ادارې د کډوالو د چارو پر سیمه ییز دفتر د ځان وژونکي برید او شاوخوا نورو اهدافو د حملو په ترڅ کې د مهاجرینو د چارو د 3 کارکوونکو په شمول 15 تنه ووژل شول. کندهار ته د هغه د سفر هدف د وژل شوو کارکوونکو له کورنیو سره د خفګان شریکول او د قربانیانو روح ته دعا کول ښودل شوی دی. ګیتریس وویل دا ډېره مهمه ده چې خلک زموږ د فعالیت په اړه ښه پوه شي. دوی ته په ډاګه شي چې زموږ اهلې ځلې یوازې او یوازې پر بشري اساساتو ولاړې دي.
وامریدل چې ملګری ملتونه د کډوالو اداره غواړي چې په افغانستان کې د پوهاوي او پراخ کمپاین پیل کړي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې اروپا ته په قاچاقي ډول د افغانانو تک دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت مسؤلان وایي هغه افغانان چې اروپا ته په قاچاقي ډول ځي یوازې د ترکیې په اړوندو سیمو کې هر کال لسګونه تنه په بد حالت کې مړه کیږي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق رپورټ ته.
په ترکیه کې د افغانستان د سفارت چارواکي اروپا ته د دې هیواد له لارې د افغانانو قاچاقي تګ یو لوی ستونزه بولي او وایي چې د مخنیوي لپاره باید لازم اقدامات وشي. په انقره کې د افغانستان د سفارت مرستیال همایون کامګار ازادي رادیو ته وویل چې هر کال د دوی لخوا د لزګونو هغو افغانانو مړي خپل هیواد ته لیږدول کیږي چې یوازې د ترکیې په پولو کې د سرحدي پولیسو په ډزو او قاچاق کوونکو لخوا وژل کیږي او یا هم د لوږې او تندې له امله په غرونو او دښتو کې څا ورکوي. د ښاغلي کامګار په خبره ډیر شمیر افغانان چې د ایران، ترکیه او یونان له لارو په قاچاقي ډول اروپا ته ځي په بحر کې ډوبېږي چې جسدونه یې هم نه ترلاسه کیږي.
مهاجرین عبوري زده همیشه ما با اینا مشکل داریم.
موږ د عبوري مهاجرو په برخه کې تل ستونزې لرو. د نړیوالو قاچاقونکو او مافیا په واسطه د ډیرو پیسو په بدل کې له افغانستان، ایران او پاکستان څخه افغانان چې 45 کلن کوچنیان هم پکې شوي قاچاق کیږي. د ترکیې په پولو کې ډیر کله قاچاقونکي دوی پرېږدي چې یا له لوږې مړه کیږي او یا هم له یخنۍ څخه. دغه راز یو شمېر نورې په بهر کې ډوبېږي. هر کال موږ لسګونه مړي خپل هیواد ته استوو.
د سرګند کړه چې پر ترکیه سربیره هر کال لزګونه تننور افغانان د ایران او یونان په اړوندو سیمو کې هم یا د پولیسو لخوا وژل کیږي او یا هم قاچاق کوونکي د ځان د ژغورنې لپاره په بهر کې ډوبوي. د اسد په نوم یو ځوان چې په قاچاقي ډول د ایران، ترکیه او یونان له لارو اروپا ته د تک هڅه کړې وه ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو مرکې دومره او دا ډول ستونزې نه وې لیدلې. د پولاره کې د لیدلو ستونزو او ناخوالو په اړه وویل
د پخو تک په ډیر خونه غلطه داسې یو غلط دي چې سړی ونیسي ګروګان په شکل باندې او بیا د کورنۍ ته زنګونه وهي. یو مړکوي دي نه نور دی ټوله هغه څه شکنجي شي هغه درکوي تر څو چې تانه پیسې بوت کړي. هغه څوک چې په قاچاق باندې ځي په غوجلو کې سړی قاچاقبرو ورته نیولی وي او هغه هم څوم چته لاندې د ځمکې نه ډېر خټ غټ خطرات دي که پولیس ودي وویني فایر په سړي باندې که شل شپې مخکې په واوره کې مړ شوي وو موږ ولیدل چاړوکې دا انسانانو ککر هم ولیدلې ټوپي کښتۍ دي هغه ټوپي کښتۍ ده یا سوروی شي او یا باد شي په هغه بهر کې غرکیږي مړکیږي خبرې تدیم نه پرېږدي.
په انقره کې د افغانستان د سفارت مرستیال همایون کامګار سرګند کړه کوم افغانان چې د ترکیې په اړوندو سیمو کې د پولیسو لخوا ونیول شي د یوې لنډې مودې لپاره په خوندي ځایونو کې وي او بیا بیرته افغانستان ته استول کیږي. ښاغلی کامګار وایي چې دا مهال کابو 50,000 افغان مهاجر په ترکیه کې اوسیږي چې شاوخوا 15,000 تنو ته یې د ترکیې د حکومت لخوا د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي او پاتې برخه یې یوازې له ملګرو ملتونو سره ثبت دي. د غیر قانوني افغان مهاجرو سره هم د ترکیه د پولیسو او چارواکو چلند ښه او مناسب و باله خو غوښتنه وکړه چې اروپا ته د قاچاقي تک د مخنیوي هڅې باید ډیر شي او د دې کار لپاره باید د سیمې هیوادونه هماهنګي او همکاري زیاته کړي.
کشورهای منطقه که با یک جریان گرفتارن باید دست به دست هم
د سیمه هغه هیوادونه چې په دې مسله کې شکیل دي باید یو بل ته لاس ورکړي او د دې قاچاقونکو مخه ونیسي. له دې پرته مشکلې ځوانان اروپا ته در رسیدو په لار کې له لاس ورکړل. د افغانستان خلک هم باید د دې قاچاقونکو لخوا تیرونه ایستل سي او خپل ځوانان او اولادونه د دې په لاس ورنکړي ځکه چې ډیر خطرناک لارې دي
که راههای بسیار پرخطر است.
همایون کامګار اروپا ته د ایران او ترکیه له لارو په قاچاقي توګه د تلونکو افغانانو کلنۍ شمیر سرګند نه کړ، خو ویل کیږي چې هر کال زرګونه تنه افغانان چې له ځینو سره کورنۍ او ماشومان هم وي د ډیرو سختیو او ناخوالو په ګاللو سره له همدې لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي. په افغانستان کې د ناامنۍ او بیکاری او د ژوند د ناسمو شرایطو له امله ډیر شمیر افغان ځوانان هڅه کوي چې د پاکستان، ایران، ترکیه او یونان له لارو په قاچاقي ډول ځانونه اروپا ته ورسوي. که څه هم په دې لارو کې د مړینې او ډول ډول سختیو راپورونه خپاره شوي، خو ویل کیږي چې په وروستیو کلونو کې د قاچاقي تګ لا زیات شوی دی. راپورونه وایي چې په یونان، ایتالیا او نورو اروپایي هیوادونو کې هم په قاچاقي ډول رسیدلي افغانان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او دغو ناخوالو ته په کتو سره ډیر شمیر یې اروپا ته په ورتګ هم پښیمانه شوي دي.
د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي. له عصمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د شینوارو د سپای او علي شیرخیلو ترمنځ د یوې دولتي مځکې پر سر دوه کلنه جګړه پای ته رسول شوې او د دې ستونزې د هوارولو لپاره یوه جرګه ټاکل شوې ده. په فراه کې نن په درو جلا امنیتي پیښو کې یو ځان وژونکی او درې ماین شخوونکي وشل شوي دي. د خوست امنیتي مسؤلان وایي چې تېره شپه ایتلافي ځواکونو په یعقوبی او باک ولسوالیو کې دوه تنه ماین شخوونکي نیولې دي. په چیرو څلور بشتو ساتونو کې ملي پولیسو د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو په مرسته د ګرشکا او نادالی په ولسوالیو کې دوه ځلې عملیات ترسره کړي چې په دغو عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفان له یو شمېر وسلو او چاودونکو موادو سره نیول شوي دي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په سالنګونو کې د ډېرې واورې د اورېدو له امله د لویو موټرونو تګ راتګ بند کړی دی. جنرال رجب د لویو موټرو له موټر چلوونکو غواړي چې د لارې تر خلاصېدو پورې په دغه لاره تګ راتګ ونه کړي. په مالدیب کې نن د سارک د ټولنې سرمشیزه په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې افغان چارواکي د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا لپاره دغه غونډه خورا مهمه بولي. د ولسمشر کرزي یو ویان حامد علمی ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه لا نه ده پیل شوې، خو ولسمشر له ځینو مشرانو سره کتلي دي. د هند او پاکستان صدراعظمانو نن د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکاریو د مشرانو د غونډې په څنګ کې په داسې حال کې سره وکتل چې د دواړو خواوو ترمنځ په اړیکو کې د شوالې نښې لیدل کیږي. او په داسې حال کې چې ویره ده ایټالیا به په ایروزون کې پر یوه بل هیواد چې پورونو ته اړتیا پیدا کوي بدل شي، د نړۍ په مالی بازارونو کې د ونډو بیې مخ په لوېدو دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. لکه څنګه مو چې په لنډو خبرونو کې اوریدل چې په فراه ولایت کې نن په دریو جرام نیتی پیښو کې یو شمیر د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي، د دې موضوع او د دې پیښو د تفصیل لپاره د احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
په لومړۍ پیښه کې نن سهار یو تن چې چاودونکي توکي د فراه ښار ته لېږدول د بلابلک ولسوالۍ په سیمه کې وژل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي دوهم پیښه هم نن سهار د فارود پر لویه لار رامنځته شوې او درې تنه ماین شوونکي پکې وژل شوي دي. په یوې بلې جلا پیښې کې بیا دولت وسلوال مخالفان یو قومندان هم وژل شوی دی. د فراه د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد غوث مالیار وایي چې دغو کسانو جسدونه هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي.
په فراه ولایت په مربوطاتو کې درې مهمې پیښې شوې دي چې انتحاري غوښتنه داخل د ولایت شي او مواد په باندې الوزي. طالبانو درې نفری ګروپ غوښتل چې په عام سړک کې مینګزاري وکړي، مینور باندې انفجار. همدارنګه د خاک سفید ولسوالۍ مربوط یو نفر طالب چې مولوی ناصر نومیږي، د طالبانو مشر دی، دا وژل شوی دی. دغه ټول جسدونه پولیس ته په لاس ورغلل.
د دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې د ماین او جادوونکو توکو چاودنې یاتی شوی چې ډیری پکې افغان او بهرنی ځواکونه پنهشه کیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په هرات کې د شیمه د یخنۍ له کبله ګڼ خلک ستونزو او د سون موادو کمښت سره مخ دي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی نوی ښار کې ګولانو چوک کې د برقي وسایلو یو پلورنځي ته تللی خلک ورته خلک الته برقي وسایلو په ځانګړي ډول د بخاري او له قیمتونو شکایت کوي، خو دکانداران بیا د موادو د خرڅلاو له کبله بازار څخه خوخ کاری په اړوندې د شرف الدین ستانکزی رپورټ لرو.
د هرات ښار ګولانو چوک نومي ځای کې د برقي وسایلو یو دوکان ته 3 کلن فرید احمد د ګڼه نورو خلکو په کتار کې ولاړ و. ازادي راډیو ته یې د زغال او لرګیو نرخونه اوچت وګڼل، ویل راغلی چې یو برقي بخاري واخلي او د سندلۍ په توګه د ځان او د و کسیزه کورنۍ د ګرمۍ دو لپاره ګټه ترې پورته کړي.
زغال اینا خو بالا رفت، امسال کس زغال نمیتونه بخره، زغال نخرین به 120 تا 130 ریپه
دی. وای زغال 4 کیلوی من تر 100 افغانۍ ګران سوی دی. نشمی اخیستلې ځکه نو راغلم سو یو بخاري واخلم او سندلې کې د برق په ذریعہ کورنۍ د ژمي له یخنۍ پیوښغورم. خو اوس د بخاري او قیمت هم د یخنۍ پر اتاک سره پورته تللی. کم کې بخاري چې اونې وړاندې 500 افغانۍ و 800 افغانۍ بیه کوي، خو د برقي وسایلو یو هټۍ وال عبدالله بیا د دې تر څنګ چې بازار څخه خوښ و ویل ساعت موده کې 40 بخاري پلورلې دي، مګر قیمتي دوی نه دراوستلې بلکې له اصل سره بازار وچاته.
بازارم خوب است.
دی وی روزی رسان خدای دې شکر دی دکان پرانستو سره می 40 بخاري خرڅ کړی. خدای چې خلک قیمتي څخه شکایت کوي، مونږ شیان اوس نه دی اوچت کړی بلکې له لوی سره بازار جکتللای. په هرات کې و اونې رئیس ورخته ورسره یخنی راغله چې د اړوند ادارې مامورین درجه تر منفی لس پورې اټکلوي. فرید چې و مستری خانه کې کار کوي دی ورځ 200 افغانۍ عواید لري، خو ورځنی خرڅ تر دې زیات وګڼه. دی دې خار په ټولي زړول د هواد سلګو نظر نه دارو خلکو لمنځي یو بیلګه بللی شو چې ورځنی عواید یوازې د تودیدو نه بس کیږي، د خوراک او پوښاک ستونزې لا پر ځای پاتې دي. خدا چې د برېښنایي بخاري په اخیستو به د تودوخې ارمان پوره سي که څنګه، د ښار د یو بل استوګن خبرو کې څرګند ځواب موندلی سو چې دا مهال یې د ښار ډیرانونو کې د سون د پاره ډکې او خزلې ټولولې.
ته ګورې چې موږ غریبان خلک یو دغه لاسونه ټک ټک چې دغه ترانم لنفي کار کو ولاکه یپم ګاز مسینه زده دی ولاکه په وړو مسینه زده دی ولاکه په شپې څلور نفر موږ دغه الکان سره کار کو قیمت مو شپته روبې دی برق هم برګونه مو همدای دی چې ماشان ته ماشام را باندې غځېدې در بدري دی یقین د برق خو ممکن نه وغیره برق مو ماشام سر د صبح نه مخدم لنده نه مخه بیا غځې را باندې.
د افغانستان غرب زم کې طبيعي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالحمید مبارز ویل په دغه موسم کې د هرات په کچه یخنی خپل ډول کې سابقه نه لري. د لومړنیو معلوماتو په اساس د پوینا ګڼه خلک غافلګیر کړه، که څه هم د انساني زیان خبر لا نشته خو د زرګونه څاروي ژوند بیلابیلو سیمو کې خطر سره مخ کړی ده. هغه وایي د ولایت په نورو سیمو سربیره پښتون زرغونه او غوریانو ولسوالیو څخه د خبر په رسېدو چې ډیری رمه له مالدار و اصلي ځایونو ته نه دي کوچولي. واورو لاندې کړي دي تر څنګ چې یخنۍ ژوند ته ګواښ ده، د خوراکي موادو کمښت سره مخ دي. همدارس د بادغیس د نورو ولسوالیو تر څنګ بالامرغاب او غور بیلابیل ولسوالیو څخه هم د ژمي د یخنۍ او لارو د بندښت شکایتونه رسېدلي چې حکومتي مامورین په اړوند خپلو ولایتو کې د مرستو د پیل وایي.
د شرف الدین ستانکزی په رپورټ کې مواردل چې په هرات کې ګڼ شمېر خلک د ژمي د یخنۍ له کبله د سون موادو له کمښت سره مخامخ دي او وایي چې د برقي بخاري او قیمت ډیر زیات لوړ شوی دی. دا شکایت د یخنۍ پر رسیدو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې هم زیات کیږي.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړی.
کیدې شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره. د خبرونه په دوام کې د ګړې اچار تفریحي پروګرام مهروي خو له هغې نه مخکې د نړیوالو مسئلو یو رپورت راخلو. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې شدید بندیزونه د ایران اټومي پروګرام پر سر موجوده لانجه په اساسي ډول نشي حل کولای. دا په داسې حال کې ده چې غربي هیوادونو پرون خبرداری ورکړ چې پر ایران به فشارونو ته شدت ورکړي. روسیه هم د فشارونو له زیاتېدو سره خپل مخالفت څرګند کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورٹ فرشتہ جلال زیوڑن کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی پرون په خبری کنفرانس کې ویل بندیزونه د ایران د اتمی لانجې اساسي جواب نه دی. د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره باید بې طرفه دریځ خپل کړي او له ایران سره د همکارۍ له لارې ځینې موجود مسایل حل کړي. ایران هم باید له صداقت او نرمښت څخه کار واخلي او له دې ادارې سره جدي همکاري وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې تازه رپورټ په کلکه وایي چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا لپاره هڅې کوي. غربي هیوادونه ویلي د اټومي هڅو په خاطر پر ایران د فشارونو د زیاتولو پر څرنګوالي غور کوي. روسیه له داسې حرکت سره مخالفت کړی. د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې دغه رپورټ بی اساسه بللی. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن ژوپا پرون وویل چې دغه تازه خپور سوی رپورټ جدي دی او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې باید بحث ورباندې وسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل که چیرې ایران د نړیوالې ټولنې غوښتنې پر ځای نه کړي، پاریس تیار دی چې پر ایران موجود بندیزونه په بې ساري ډول لوړ سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گویدو ویسترویلی هم خبرداری ورکړ.
فرویگرت سیچ د ایران ویترهین ارنستهفتن فرهندلونگن.
دوی وایي که چیرې بیا هم ایران د خپل اتمی پروګرام په اړه په جدیت له خبرو ډډه وکړي، د نویو او شدیدو بندیزونو مخنیوی نه سي کېدای. موږ د پراخو او سریحو بندیزونو وضع کول سم کار ګڼو، خو د هر ډول پوځي اقدام مطرح کول ردوو.
انه دیسکوسیون اوبر ملیتیرشه اپسیونن لینن وی اپ.
د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې هم د ایران په اړه په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې داسې معلومات لري چې د ایران اسلامي جمهوریت د چاودیدونکو اټومي وسایلو پراختیا ته ورته ازموینې کړې. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو ادارې د ایران اټومي پروګرام د اټومي وسلو د تولید له مسلې سره تړلی ګڼلی دی. خو ایران بیا هم له خپل موقف څخه دفاع کوي او د دې هیواد جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ویلي چې تهران به له خپل اټومي پروګرام څخه یوه ذره هم راکمه نه کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ د مشر دفتر د آزادې اروپا راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ د څارنې ادارې رپورټ د ایران د اتومي پروګرام د څرنګوالي په اړه موجودې اندېښنې لا شدیدې کړې دي. ویل کېږي چې د اتومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو به راتلونکې اونۍ پر دغه مسله باندې له مطبوعاتو سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون د دغې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ولسمشر اوباما اداره پر ایران د نویو بندیزونو د وضع کولو پلان لري که نه، ډېر واضح ځواب ورنه کړ.
Well, obviously he's had a lot of internal discussions about it, but he's been
دوی وایي چې جمهور رئیس پر دغه مسله په کورنیو کړیو کې ډیر بحث کړی دی. جمهور رئیس ته په دې اړه معلومات وړاندې شوي دي، خو سم ناسي زه داسې معلومات نه لرم او نه دا وړاندوینه کولای سم چې د ایران د منځوي کولو لپاره به څه ترسره شي.
Pressure Iran to change its behavior with regards to its nuclear program.
په ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو وضع کېدو ته شایي پیچلې لاره په مخ کې وي. اسرائیل هم له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې اتمي وسلو ته له رسېدو څخه د ایران لاس ونیسي. د اسرائیل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د عمده مخالف ګوند کدیما غړي زیپی لیونی نن وویل چې اسرائیل غواړي چې نړیواله ټولنه آزاده نړۍ د ایران مخنیوی وکړي او پرې نږدي چې دغه هیواد اتمي وسلې ترلاسه کړي.
Now after the report the facts are clear the world knows
well da wai usta to mina jid tsarand narivali idare la report khawras ta haqaiq tol sargandim nari pish che iran kumi khatarwandi aw nari bayad makhawni si iran yawazi da azadi nari gato ta khatar na dai balki da azadi nari arzashtuno ta ham gwashtai. Tirawani da Israel jomhur rais Shimon Peres khabardaray war kar che par iran da hamle imkanat da ziyati do pal kidi.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر منوریدونکو سلام. د لوی جرګې په خیمه کې چې په بل تخنیک پانتون کې درول شوې ده، بیا نه نوی لوی جرګه جوړیږي. د همدې لپاره د شاوخوا سیمې په ټولو ورانو دیوالونو، پیاده روانو او یالو او سړکونو بې درېغه کار روان دی. که حکومت مهربانی وکړي او دغه د لویې جرګې خیمه د ښار کومې بلې ورانې سیمې ته ولېږدوي، نو ډېر ښه کار به وشي، ځکه هسې خو هم جرګې ډېرې جوړېږي، نو هغه ورانه سیمه به ورسره آباده شي. د خپرونې په پیل کې مو له ښاغلي فرهنګي صاحب سره د هغه د وزارت د فعالیتونو وړې ټکه ولیدي. راځئ کې یې اورئ. فرهنګي صاحب، دا چې زموږ هیواد یو وروسته پاتې هیواد دی او هر څه له نورو هیوادونو واردوو، نو که دا راته ووایې چې تر اوسه هم څومره اتقاه سار راټول کړي دي او له کومو زمانو سره اړه لري، خوشحاله به شو.
موږ هم دا اوس په دې غور کوو چې څومره او د کومو پیړیو اتقاه سار جوړ کړو او بیا یې په موزیمونو کې د نندارې لپاره کیږدو.
اتقا سر جوړوئ؟
او د همدې لپاره مو له څو تنو نجارانو، مزګرانو او کلالانو څخه ازموینه مو اخیستې ده.
تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
موږ کتابونه نه چاپوو او د چاپولو پر ځای مو ټولو خلکو ته د کتاب لیکلو، چاپولو او خرڅولو اجازه ورکړې ده. دې نه وینې هر څوک چې هر ډول کتاب، مجله یا اخبار چاپولی سي چاپوي دي.
نو ولې تاسې نه چاپوئ؟
تا ته خو معلومه ده چې زموږ وزارت او پالیسی ساز وزارت دی، نو له دې عمله موږ دا کار نه کوو.
کومې او څه ډول پالیسۍ مو جوړې کړې دي؟
دا د کتابونو چاپولو آزادي چې مو خلکو ته ورکړې ده، دغه بې شماره راډیوګانې او تلویزیوني چینلونه چې مو پرې ایښي دي، دغه اخبارونه او مجلې چې خلک یې نشروي، دا ټول زموږ د پالیسیو له برکته دي. څه وایې ته؟
دا څه ډول پالیسي ده؟ هر څوک ښکنځل کوي، اشخاص تحقیروي، د نورو فرهنګونه تقویه کوي او اخلاقي ضد شیان خپروي، دا ولې نه بندوي؟
زور مو نه رسیږي، دا یو دلیل. او بل دلیل یې دا دی چې اوس خو آزاد بازار دی او په آزاد بازار کې خلک هر څه پلورلی شي، بیا د اخیستونکو خوښه ده چې څه شی اخلي او څه شی نه اخلي.
نور نو څه کارونه کوئ؟
سیمینارونه جوړوو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې یو به فرهنګیان یو له بله سره بلد شي او بل چې یوه ورځ هم ښه غوړه ډوډۍ وخوري، غنیمت ده.
نو د تاسې ټول همدا فعالیتونه دي؟
له دې علاوه د خارج سفرونه هم سته او مطبوعاتي کنفرانسونه هم ورکوو.
سفرونه د څه لپاره کوئ؟
څومره ساده یې ته. د دې لپاره چې د نورو خلکو او نورو هیوادونو له فرهنګ، رواجونو او خوړو خبر سي. همدا تګ راتګ ملتونه سره نږدې کوي او ډیر ښه اثر لري.
په څه شي؟
په اقتصاد.
پوی نشم فرهنګي صاحب.
مقصد مې دا دی چې بهر ته سفر کوونکي په اقتصادي لحاظ هم تقویه کیږي او په روحي لحاظ هم.
په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟
کارونه خو ډیر دي، دا اوس خو په یو لړ پالیسیو جوړولو اخته یو او د یو شمېر سیمینارونو او بهرنیو سفرونو په پروپوزلونو اخته یو، هغه جوړوو، کار روان دی. نو
د موسیقي په برخه کې څه لاسته راوړنې لرئ؟
د موسیقي په برخه کې خو ډېرې زیاتې دي، اوس چې چیرته تکړه ساز غږونکي دي ټولو همدې خوا ته سترګې رانیولې دي چې دعوت ورکړو او راسي او دلته یو کنسرت ورکړي.
دغلو دغلاو به مو اورېدلې وي خو دغلو جلسه به مو نه وي لیدلې. دغه دی مونږ په مورولو چې دغلو له جلسې او غونډې هم خبر شي.
زما ګرانو غلو ملګرو، خوشحاله یم چې یو ځل بیا مو دا فرصت ومونده چې سره کینو او د یو لړ مسایلو په اکلا بحث سره وکړو.
مننه صاحب، مننه مننه.
نو خبره دا ده چې په دې ورځو کې یوه ډله واړه غله د وړو غلاو په کولو سره غواړي د مونږ غټو غلو نوم بد او د هم ولس پام راواړوي او دا کار مونږ ته ډېر زیان رسولی شي. تاسې ونه ویل چې ولې؟
ولې صاحب؟
دا خو ځکه چې کله بلا یو ځای ته لاړه شي نو هلته بیا وړ او زوړ نه ګوري، له یوې مخې خوري. مقصد مې دا دی چې که چیرې یو ځل د خلکو غصه را وپارېدله نو بیا مونږ غټان هم نشو ترې خلاصېدای، په نامه غل هم نشي ترې خلاصېدلی، که هغه رسمي غل وي او که غیر رسمي غل. ځکه چې بیا به خلک وایي چې لومړی غټان را ونیسئ واړه په خپله ورې کېږي.
نو ته څه وایې صاحب چې دغه واړه غله ونیسو که څنګه؟
دما خو رایه ده چې وینیسو او خکلکه جزا ورکړو. ځکه اوس د غلو او غلا پاکله د خلکو نظر مثبت لوري ته روان دی.
صاحب پوه نه شو.
چل داسې دی چې اوس ټول خلک په دې نظر دي چې د غلو او غلا مخه نه نیول کیږي او له منځه وړل یې خو یې هیڅ امکان نه لري. خلق گمان کوي چې د غلو شمیر زیاد شو او اوس د غله او سم توپیر نکی. نو ځکه په غلو پسې ګرځېدل ورته عبس ښکاري.
صاحب خلق ترې ډارېږي هم ځکه چې ټول قدرت د غلو په لاس کې دی. نو دا خو د خوشحالۍ خبره ده.
هو له همدې امله زه وایم چې د وړو غلو مخه دې ونیول شي او زنداني دې کړای شي.
صاحب وبخښئ زه وایم چې واړه غله هم د موږ په لاره را روان دي ځکه چې موږ هم لومړی وړې غلاوې کولې. لکه یو قلم پټکه تباشیر او تخته پاک کور ته یوسه په دفتر کې له چاپاتې پیاله یا کوم بل شی جیب تکه. له دې نه کرار کرار غټو غلاو ته ورسېدو او شکر دی اوس مو کاروبار هغه دی په نړیواله کچه روان دی. نو زه وایم چې موږ کبر ونه کړو او هغه خپله خواري او غریبي هم هېره نه کړو. صاحب
د ما نظر هم همدا دی ځکه چې زه له چادري لاندې له دوکانونو او کراچیو شیان پټوم یا دا نورې د ښځو د سکولونو او غړکۍ وهي خو همدومره به هم تجربه وي. نور خو مو څه ګناه نه ده کړې. نو اوس چې موږ د غټو غلاو تجربه او امکانات نه لرو باید جزا راکړل شي. باید وړو غلو ته هم وخت ورکړل شي چې د تجربې خاوندان شي او بیا غټو غلاو ته ملا وتړي.
زه د تاسې له وړاندیزونو او نظریاتو سره موافق یم. دا څه کوئ؟ لاسونه لږ ورو پړه کوئ چې شاوخوا خلک یې وانه وري. د تاسې د ویناو مطابق واړه غله دي غلا ته پرېښودل شي خو دومره هم نه چې د خپل سر شي. ښه څنګه مې وویل؟ خبره دا ده چې رښتیا هم یو وخت موږ هم وړې غلاوې کولې او د سلو افغانیو غلا کولو لپاره به مو شپه په رڼو سترګو ویښه تېروله. خو اوس چې دغې درجې ته رسېدلی یو نو هغه دی د افغانیو په غلا شرمېږو. ټولې غلاوې مو په رسمي ډول د چک او ایمیل له لارې ترسره کېږي. نه له چا ویرېږو او نه له چا شرمېږو. لا چې ټول خلک له موږ ویرېږي.
چې د موږ موټر 15 کیلومتره لرې وویني نو ځان چپوي.
نو چې داسې دا وخت مزه یې کوئ. ځي په غلا پسې لاړ شئ. سره تر ډېرې ډې ګورې.
او دا هم د رشوت خور یوه بله سندره.
چی پیسی دن خوڑی زوز گرزلی ونی چی سایب نداری دی زوز گرزلی ونی چی پیسی دن خوڑی چې د ټول ملت په چی لا بیا هم د انصاف تمې چې صاحب نه ډار دی زوس ګرځلې ونی چې پیسې دین خړې زوس ګرځلې ونی چې صاحب نه ډار دی زوس ګرځلې ونی
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکی وو عبد الله صمدی، صادق سپیغر، عبدالرحمن، حسیب الله جلالزی، انیسان یزی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی: کابل 44، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، جلال آباد 4 او یونیورسټی ټاون پېښور 34.
من تیرم تا پخای سخت خودونو باند من تیرم.